خبری یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي، د خبرونه په لاندو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې 2116 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. یوناما په افغانستان کې بشري حقونه په نوم خپل تازه راپور کې چې نن خپور شوی ویلي دي چې د موده کې 100 ملکیان وژل شوي او 1416 تنه نور ټپیان دي. دوی ویلي ملکیانو ته دغه زیاته اندازه مرګ ژوبله د هغو هدفي بریدونو په پایله کې اوښتي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو یا داعش کړي دي. یوناما د بشری حقونو ګڼ شمېر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي، خو طالبانو سملاسي پر دغه راپور تبصره نه ده کړې. طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوی خبریال شمس الله شمس له څه باندې یوې اونۍ بند وروسته پرون خوشې کړ. په روزګان کې د افغان خبریالانو د کمیټې مشر لطیف ظاهری ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی شمس بېګانه وخته آزاد شو. ښاغلی ظاهری له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خبریالانو د ګواښلو پر ځای دې له هغوی سره همکاري وکړي.
زموږ غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت څخه دا ده چې د خبریالانو سره مرسته وکړي چې دوی ټولنې ستونزو ته انعکاس ورکړي. د دې پر ځای چې اسلامي امارت خبریالانو ته ګواښونه رامنځته کړي یا هم په بېلابېلو پلمو یې نیسي، ښه خبره دا ده چې د هغوی سره همکاري وکړي.
د اروزګان ولایت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د شمس الله شمس نیول کېدل تایید کړي وو. د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پروند د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. جیل بایدن او اولینا زیلنسکا له سپینه ماڼۍ بهر روغبړ وکړ او په یو تور رنگ جیپ کې سپینه ماڼۍ ته ولاړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې په نورو هیوادو کې په غیر قانوني ډول د امریکایي وګړو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو مخه نیسي. دا اقدام په روسیا کې د څو امریکایي وګړو لنیول کېدو وروسته کېږي. روسي چارواکو ویل چې په دې وروستیو کې هغه روسي باسکټبالر چې نیول شوی په باکس کې د 400 غوړي موندل شوی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. یوناما په یو نوی راپور کې د افغانستان دننه ملکی مرګ ژوبله او بشري سرغړونې مستند کړي. دا راپور د طالبانو حکومت ته څه پیغام لري؟ د چارو دی وکتونکي نظر پرې را اخلو. ملګری ملتونه وایي لا هم القاعده له طالبانو سره اړیکې لري.
د داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وشي.
د غزنی په تاریخي ماڼیو کې د طالبانو سرتیری ډیره شوی.
نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او حکومت ته ترمیم وسی ان شاء الله به سپارل کیږي. سلانه نوته.
او د روسیا او ترکیه ولسمشران تهران ته تللی دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لای د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنه. راځو د سر موضوع ته. هغه دا چې یوناما وایي د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړی لاسو میاشتو کې د پخوانی حکومت لګ تر لګه 1.3 کارکونکي وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل تازه راپور کې چې نن خپور شو ویلي طالبانو د پخوانی حکومت د کارکونکو په وژلو سره خپله د بخنې یا عمومي عفوې تګلاره ماته کړې ده. راپور کې د طالبانو د لاس میاشتنی حاکمیت تر چتر لاندې د ملکیانو مرګ ژوبله هم له 2000 زیاته ښودل شوی، خو د ملامتۍ ګوته یې تر ډیره داعش ته نیول شوې ده. همکار مې ملالۍ بشیر دا راپور کتلی، اوس را سره سټوډیو کې ده. ملالۍ جانې، د یوناما د راپور جزئیات نور څه دي؟
مننه لودین صاحب. لکه تاسو چې ویل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن د جولای په 10 نیټه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په تیرو 10 میاشتو کې له هغه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته رسیدلی دي، پرته له محاکمې وژنو، د ملکیانو د خوندیتوب، د خلکو د بندي کولو، نجونو او ښځو د حقونو په اړه راغلي دي. د یوناما په راپور کې راغلي دي چې د 2021 کال د اګست په 12 نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو د پخوانی حکومت کارکونکو او افغان ملی امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو ته د عفو اعلان وکړ. خو داسې ښکاري چې دا عفو په دوامداره توګه نه ده عملي سوی. د معلوماتو له مخې یوناما د 2021 کال د اګست له 15 نیټې څخه د 2022 د جون تر 15 نیټې پورې یو شمیر پیښې ثبت کړي دي چې ښیي طالبانو د پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو لږ تر لږه 160 کسان پرته له محاکمې وژلي دي. په دې راپور کې راغلی دی چې که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې تر ټولو زیاتو ملکي تلفاتو مسؤلیت داعش ډلې ته راجع کیږي، او که څه هم طالبانو د امنیت ښه کولو پر لور یو شمېر ګامونه پورته کړي دي لکه د عفوي پرېکړه، خو د ډسمبر د 3 فرمان چې د ښځو د حقونو او بندیانو په اړه و، دا ښیي چې طالبان هم د ګڼو بشري حقونو سرغړونو مسؤلیت لري. د یوناما په دې راپور کې یوناما د ښځو د حقونو له منځه وړل د طالبانو د حکومت یو له پام وړ اړخونو څخه بللی دی. همداراز یادونه سوې ده چې د اګست له 15 راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون د کار ځای او د عامه ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي دي، او په ډیری مواردو کې په بشپړ توګه له منځه تللی دي. د دې راپور په خبره تشپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د بیرته نستنېدو پرېکړه په دې معنا ده چې د نجونو یو نسل به خپل 12 کلنی لومړنی زده کړې بشپړې نه کړي. یوناما په دې راپور کې اندېښنه ښودلې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي له معافیت څخه برخمن دي، او طالب چارواکي باید له بشري حقونو څخه د سرغړونو پلټنې وکړي. یوناما د طالبانو حکومت د دوو ادارو په اړه ځانګړې اندېښنه ښودلې ده چې دا ادارې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او د استخباراتو اداره یاده سوی ده چې د راپور په وینا دغو ادارو خلکو د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ازادي سلب کړې ده. لودین صاحب د یادونې وړ ده چې طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه باندې غبرګون نه دی ښودلی.
ډیره مننه. سلامت اوسئ همکارمې ملالۍ بشیر. و چې د یوناما د نوي خپاره شوي راپور جزئیات له تاسو سره شریک کړل. د راپور سرټکی دا و چې یوناما وایي د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړیو لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 160 کارکوونکي وژل شوي دي. دغه راز په دې موده کې له 2000 زیاتو ملکیانو ته مرجوب له هم اوښتی چې د ملکیانو د وژلو د ملامتۍ ګوته تر ډیره داعش ته نیول شوې. دا راپور طالبانو ته څه پیغام لري او په ټوله کې د اندېښنې څومره پر ځای دي؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا مهال د بشري حقونو یو کارپو ابو الاحرار رامسپور استډیو ته وصل دی. رامسپور صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر د یوناما موندنې چې دوی د بشري حقونو سرغړونې او ملکي مرجوب له هم مستند کړي، د طالبانو حکومت ته دا مهال څه پیغام لیږدولی شي؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته. پیغام خو ډیر روښان پیغام لري دا راپور، ځکه چې یوناما خو مخکې هم د 2009 کال نه راهیسې د ملکي تلفاتو مرجوب په حق لا خپل گزارشات جوړ کړي دي او وړاندې کړي دي بین المللي او ملي مراجعو ته. او دا خو ډیر جالبه گزارش ده، کده چې دا د طالبانو د قدرت رسیدو نه وروسته 15 د اګست نه تر 15 د جون پورې لس میاشتنی راپور دی چې سږ کال د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شپږ ویشتم شمیره قطعنامې پر بنسټ چې یوناما ته دا ماموریت ورکړل شوی دی، پرته له دې چې د طالبانو موجوده نظام په رسمیت وپیژني، دا ماموریت په دې باندې مامور شوی دی چې بعد د بشري حقونو تخلفات او نقض د حقوق بشر او وضعیت د حقوق بشر په افغانستان کې وسیړي. او دغه راپور دا کوم موضوعات او دا کوم حوادث چې په دغه لس میاشتو کې واقع شوی دي په خپل کې یو تر یو حده پورې دا انعکاس ورکړی دی، سره له دې چې نور بین المللي مراجع هم په دغه موده کې مختلف گزارشات وړاندې کړي دي، لکه بین المللي عفو یا هیومن رایټس واچ یا نور د مدني تورن لخوا چې کوم گزارشات وړاندې شوی دي. خو یو ټکه عمده ټکه په دې گزارش کې دا ده چې سره له دې چې امنیت خسته وي دي، او دا مونږ او تاسو ګورو چې امنیت د پخوا په پرتله خسته وي دي او ملکی تلفاتو کچه راټیټ شوی دي. مثلا کچېری مونږ د 2021 کال شپږ میاشتنی راپور ته وګورو، هغه مهال د ملکی تلفاتو کچه تقریبا د 15000 نه جګ وو. د وژل شوی کسانو شمېره تقریبا 1400 پورته وو، او د زخمیانو شمېره تقریبا 3500 سو. اوس چې مونږ او تاسو ګورو د ټول وژل شوی کسان چې ملکی تلفات کرا غړي دي 200 کسان دي، او زخمیان پکې 1400 دي. او په دې کې هم دا ویل شوی دي چې اکثرا دغه ملکی تلفات حوادث دي داعش لخوا رامنځته شوی.
بلې رامسپور صاحب، ما دا پوښتنه کوله، طالبان تر ډېره دغه ډول ادعاوې چې مثلا اوس وینما ویلي چې دوی د عفو فرمان سرغړونې ترې کړې ده یا یې مات کړی دی، دغه ډول ادعاوې طالبان نه مني او وایي چې مستند نه دي، اما اوریدونکو ته څه وایي؟ د یونما دغه موندنې څومره باوري دي؟
یونما ځان ته خپل اصول لري او کوم مهارتونه چې دوی دغه بخش کارمندان لري دوی کولای سي چې دغسې حوادث په ډېر دقیقه توګه وسوري. اوس خو وضعیت هم خسته وي، د لاسرسي هم شته هیواد کې، مخکې خو دا لاسرسي هم محدوده وو. هر قضیه چې دوی پلتنه کوي حداقل د درې متنوع مراجعو لخوا به تایید سوي وي او دوی په خپل راپور کې بیا هغه درج کوي. دغه راپور دا ښیي، دا پیغام لري چې باید طالبان که چیرې غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماده شریک وګڼل سي، دوی باید دغه د معافیت فرهنګ چې مخکې نظام کې هم وو متاسفانه، دغه د معافیت فرهنګ لرې کړي او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کړي. ځکه چې اوس د ډېری حوادث کېږي متاسفانه پکې پلتنه نه کېږي، تحقیق او تعقیب نه کېږي، او هغه کسان چې پکې مظنون دي او ګرم دي او خپله د طالبانو په صفوفو کې دوی شتون لري هیڅکله تر اوسه شوی نه دي.
رامسپور صاحب، دغه راپور کې د ملګرو ملتونو په تازه موندنو کې د امر بالمعروف او دغه راست د طالبانو د استخباراتو د ادارې په اړه اندېښنه ښودل شوې او راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو لسو میاشتو کې تعلیم محدود شوی او د ښځو کار، دغه ډول اندېښنې د نړیوالو سره د تعامل په برخه کې یا له نړیوالو سره د راکړې ورکړې په برخه کې، د تګ راتګ په برخه کې د طالبانو حکومت ته څومره مثلا منفي تمامېږي یا څومره مثلا په زیان تمامېږي؟
دا حکومت بین المللي تورنې ته خو ډېر مهم دي، ځکه چې دوی ګوري چې طالبان کوم ژمنې چې دوی مخکې کړې وو یا دوی په خپل خبرو اترو کې کړې وو یا دنیاوالو سره کړې وو پاتې دي که نه دي. متاسفانه مونږ او تاسو چې ګورو او دا گزارش چې ښایي د ښځو وضعیت خراب شوی دی، اسیرانو سره بدرفتاري کیږي، د ماشومانو حقیق حقوق خوندي نه دي، حتی د دولتي هغه د سابقه دولتي کارمندانو اقتصادي حقونه چې د تقاعد حقوق، د ترفیه حقوق، د دوی د کار حقوق دوی ترې سلب شوی دي. دا ټول موضوعات نړیوال ګوري او ما ول چې کچې طالبان غواړي چې یو معتمد شریک ووسی د نړیوالو سره په بین المللي مسایلو سره کومکونه ترلاسه کړي، افغانستان وړه وکړي، انکشاف راشي، د خلکو ژوند خسي، نو بهتره به دی چې دغه موضوعات باندې دوی خبرې وکړي.
بله، کور مودان، ډیره مننه د بشري حقوقو کارپو ابوالاحرار رامسپور و چې له ازادۍ رادیو سره یې د یونما د تازه راپور د موندنو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو یو نوی راپور چې پرون خپور شو ښیي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ژوندی دی او دا ډله لا هم له طالبانو سره نږدې او پیاوړې اړیکې لري. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د ایمن الزواهری هوساینه ډېره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره یې هم اړیکې پیاوړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
القاعده یو ځل بیا د نړۍ د ترهګریزو شبکو تر ټولو په ګواښونکې ډله بدله شوې. هغه اطلاعات چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو شریک او دې سازمان پرون په یو نوي راپور کې خپاره کړي ښیي چې له طالبانو سره د القاعده شبکې اتحاد لا هم پیاوړی دی. راپور کې راغلي د القاعده غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پاتې، چیرته چې دا ډله تاریخي حضور لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي القاعده د خپلو اصلي غړو ځای په احتمالي توګه د افغانستان لویدیځ یعنې فراه او هرات ولایتونو ته لیږدولی دی، خو په راپور کې دا هم لیکل شوي چې القاعده غواړي د افغانستان په شمال کې یو مرکز جوړ، نوي جنګیالي راټول او ډېرې سرچینې پیدا کړي. طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
د دغسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت دې ته ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وشي او د ژمنې ته متعهد ده.
خو د ملګرو ملتونو په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که څه هم القاعده شبکه اوس په ښه موقف کې ده، خو له دې امله په نورو هیوادونو بریدونو ته زړه نه ښه کوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني تر پوښتنې لاندې رانشي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم راغلي په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دو سره د ایمن الزواهری حسین ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره اړیکې پیاوړي شوې. د راپور له قوله سره لدی چې داسې انګیرل شوی وه چې د القاعده شبکې پخوانی مرستیال او اوسنی مشر ایمن الزواهری ناروغ یا هم مړ شوی، خو برعکس هغه ژوندی دی او آزادانه اړیکې نیسي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ نړیوال شرایط د القاعدې لپاره مناسب دي چې غواړي یو ځل بیا د نړیوالې جهادي ډلې د مشري په توګه وپیژندل شي. د ویلو ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل دریم راپور کې ویلي وو القاعده او طالبان سره نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې سره له دې چې طالبان ادا کوي په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې، خو د ملګرو ملتونو راپور لیکي داعش لا هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او دا ډله توانېدلې په خپلې وړتیا او غیر متمرکز جوړښت سره پلان شوي او پیچلې حملې وکړي. راپور زیاتوي داعش په افغانستان، سوریې، عراق، ترکیه، سومالیا، لیبیا، یمن، د مصر په سینا او د افریقا په چاد حوزه کې نه سیمه ییز دفترونه پرانستلي، سو په نړۍ کې خپله وړتیا او ترخوا خپل شهرت خوندي وساتي.
په غزنی کې په ځینو تاریخي ماڼیو کې چې پخوا ملي امنیتي سرتیری پکې اوسېدل اوس د طالبانو ځواکونه دېره شوي دي. په دې ماڼیو کې یوه د غازی امان الله خان د وخت د بهرنیو سیلانیانو استوګنځای دی. خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي هڅې پیل کړې ده چې ټول تاریخي ځایونه له پوځیانو خلاص کړي او د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته یې وسپاري.
د غزنی ښار موی مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهرني سیلانیانو تاریخي ماڼۍ دا دغه ماڼۍ په ځینو سیمو کې د تیر جمهوري نظام د امنیتي سرتیرو یو شمېر زیرې، واسکټونه، وسپنیزې خولۍ، ګردنۍ، نظامي بوټان او نور نظامي شیان پراته دي. پر دغه شیانو شې ډېرې خاورې او دوړې هوارې دي. د دې تر څنګ دلته د ودانۍ په دلیزه کې پر زړه ګدۍ یوه تقریبا دوه کلنه نجلۍ ناسته ده. سره کالی اغوستې، د شنو مشکڼو غاړګۍ پر غاړه او جوشکې په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله هلکندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادۍ راډیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پورې سوی دی.
مخ کار باندې روان، خو دا اتاقونه رنګولي دي، تاسو لوینې نورم کار باندې روان ده. د ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارجي سیلانیان راکړل دلته بور باندې دلته کې وشیدلو نو اوس موږ دې ته آماده کړی ده چې بیرته افخوا باندې کوم سبب امان الله خان وخت کوم کار نه اختر کېدلو لدې چې به ان شاء الله هغه کار اختر کېږي. نظامیان نه کې وشي د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم وشي ان شاء الله به سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعاتو او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعاتو او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډېر ښه اقدام دی، خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو نو د دغه ماڼۍ تر څنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته نه جبرانېدونکي زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار، په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای یې د یادولو وړ دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون تهران ته ولاړل څو له ایراني چارواکو سره د سوریې د مسلې په تړاو خبرې وکړي. تفصیل احمد شیبر اوروي.
د ایران د مشر آیت الله خامنه ای د پانی د راپور لمخي د پدیلیدنې کې ولادیمیر پوتین ته وویل د اوکرين په مسله کې کچرته تاسو لاس پکار شوی نه وای مقابل لورې به مخکې شوی وو چې دا په جګړې سبب شوی وو. د ایران د مشر دا خبرې د روسیې د ادعاو تکرار دی چې د اوکرين د جګړې په اړه دا خبره کوي چې لویدیځ د روسیې پر ضد د جګړې هڅه کوله. د هغه ادعا ده چې شواهد نه دي وړاندې شوي او لویدیځ یې ردوي. روسیا وایي پر اوکرين د برید یو دلیل دغه هیواد ته د ناټو پراختیا ده. علي خامنهي پرون له پوتین سره د لیدنې پر مهال وویل چې د ده په باور که چېرته ناټو ته لاره پرانیستل شي بیا نو کوم حد او پوله نه پیژني او که چېرته د ناټو مخه په اوکراین کې نه وای نیول شوې وروسته له یوې مودې به یې د کریمیا ټاپو وسنو په پلمه دا جګړه مخته وړه. خامنهي د دې ادعا لپاره هم ثبوت وړاندې نه کړ. پر اوکراین د روسیې برید نږدې 15 میاشتې مخکې پیل شو. په دې جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي، په میلیونونو کډوال شوي او په نړیواله کچه پر دې جګړې سختې نیوکې شوي دي. د خامنه ای د دې خبرو لویه برخه له ولسمشر پوتین سره د پرونۍ لیدنې پر مهال تر اقتصاد راڅرخېده. ده وویل چې د ایران او روسیې اقتصادي همکاري په تېره بیا د لویدیځ تر بندیزونو وروسته د دواړو هیوادو په ګټه دي. وروسته تر دې چې ابراهیم رئیسی ولسمشر شو دا ایران ته د ولادیمیر پوتین لومړی سفر دی. د دې سفر رسمي هدف د سوریې په اړه خبرې یادې شوې دي خو داسې ښکاري چې د اوکراین جګړې او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو مسلې سیوری پرې غوړولی دی. ولادیمیر پوتین د سېشنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د سوریې د بحران په تړاو د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره خبرې وکړې. تهران ته د پوتین پر سفر واشنگتن هم خبرګون ښکاره کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس د دوشنبې پر ورځ خبرداری ورکړ چې واشنگتن روسیې ته د ایران د بې پیلوټ الوتکو د استولو مسله له نږدې څاري.
اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د طالبانو حکومت د چارو اداره وایي یو چینایي خصوصي شرکت افغانستان د قانونو د معیاري استخراج لپاره تیاری ښودلی. یادې ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د وان یا ستایناس په نوم د چینایي شرکت مشر جانګ باو مبانګ د طالبانو حکومت د چارو ادارې د دولتي چارو د انسجام له مرستیال مولوي نورالحق انور سره په لیدنه کې ویلي تیار دي چې په لوړه بیه د افغانستان قانونه استخراج کړي. د یاد چینایي شرکت مشر ویلي فني اشخاص او وسایل لري چې کولی شي په باکیفیته ډول د افغانستان قانون استخراج کړي. د طالبانو حکومت د چارو ادارې مرستیال مولوي نورالحق انور په دیناسته کې ویلي چې دوی به د یاستایناس شرکت غوښتنه او شرایط لاړوندو وزارتونو سره شریکه او وروسته به په اړه پریکړه وشي. د طالبانو حکومت یو پلاوی ټاکلی چې د کمال خان او بخش آباد بندونو د کارونو ارزونه وکړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دي چې د اوبو او برېښنا وزارت د سرپرست په مشرۍ دې پلاوی ته دنده سپارل شوې ده چې د کمال خان او بخش آباد بندونو چارې له نږدې وارزوي او راپورونه یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. ښاغلي مجاهد ویلي د دې پلاوی له ټاکلو یې هدف دا دی چې د دواړو بندونو پاتې کارونه تکمیل شي. د یادونې ده چې کمال خان بند د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی په وخت کې پرانیستل شو او ایران ته تلونکي اوبه یې راوګرځول شوې. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 11 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 2.5 پوله، زر ایراني تومانه 2 افغانۍ او 7 پوله، زر هندۍ کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 399 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته وایو چې په امریکا کې افغان کډوالو ته په پښتو او دری ژبو 2 لس ټوکه کتابونه چاپ شوي. خو تر مخکې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مقالو او تبصرو سرلیکونه درته اورو چې احمد تکل ورته کتنه کړي.
وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون د هغې وروستۍ څېړنې په اړه یو مطلب خپور کړی چې د افغانستان د نږدې 40 کلنې جګړې په اړه یې ترسره کړې ده. ورځپاڼه د هغو شنونکو له قوله چې دا څېړنه یې لیدلې لیکي چې د پنټاګون مشران د افغانستان په جګړه کې د امریکا د پاوځ د ونډې د څېړنې په اړه د ارزونې په حال کې دي، خو تر اوسه یې دا پرېکړه نه ده کړې چې آیا د ورځپاڼې په وینا د دې خورا محرم سند ځینې برخې خپرې شي که نه. وال ستریت ژورنال لیکي چې د دې څېړنې مسوده د رواني میاشتې په لومړیو کې د پنټاګون چارواکو ته وړاندې شوې ده، رسپانه زیاتوی په داسې حال کې چې په امریکا کې د منځمهالو انتخاباتو نیټه رانژدې کیږي، د دې ډول څیړنو نتایج له سیاسي پلوه ښایي یو لړ ستونزې رامنځته کړي، ځکه پر ولسمشر جو بایدن هسې هم له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو له کبله د ملي امنیت، پوځ او کانګرس په کړیو کې د دواړو ګوندونو لخوا انتقادونه کیږي. وال ستریت ژورنال وړاندې لیکي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل چې په وروستیو ورځو کې ګډوډي پېښه شوه له خورا ډیرو انتقادونو سره مخامخ شول. منتقدان وایي له 120,000 زیات افغانان له هېواده بهر ته ولېږدول شول چې د دوی په وینا د دې پرېکړې عملي کول د ولسمشر بایدن لویه تېروتنه وه. وال ستریت ژورنال د مطلب په دوام لیکي چې د امریکا هیڅ یوه اداره او سازمان هم د تخلیه د څرنګوالي په اړه له انتقادونو خوندي نه ده. ځینې چارواکي وایي پنټاګون د هغو کسانو د ایستلو لپاره چې کلونه کلونه یې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې وه باید تر دې ښه پلان جوړ کړی وای. د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت هم د دې افغانانو په ایستلو کې د ځنډ له کبله سخت انتقادونه شوي. وال ستریت ژورنال همداراز یادونه کوي چې د امریکا کانګرس تیر کال یو 16 کسیز کمیسیون وګماره څو د افغانستان د جګړې چې په 2000 کال کې پر افغانستان د متحدو ایالاتونو له پوځي یرغل سره سم پیل شوه بشپړ روایت ولیکي. میل آنلاین خبرونه د افغانستان په جنوب ختیځ کې د زلزلو د ټکانونو په اړه د اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور خپور کړی. په راپور کې د طالبانو د یو چارواکي له قوله ویل شوی دی چې د دې زلزلې په ټکانونو کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې ویلي دی چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په مقیاس 5.1 درجه وه. میل آنلاین لیکي زلزله په هغه سیمه کې شوې چې 13 میاشت یوې سختې زلزلې سلګونه کسان ووژل او درانه مالي زیانونه یې واړول. میل آنلاین زیاتوي چې وروستیو زلزلو په افغانستان کې یو نوی بحران راوستی او د طالبانو د ځواک محدودیت او انزوای نور هم په ډاګه کړل. د میل آنلاین په وینا د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او ورسره د نړیوالو د مالي مرستو د بندېدو له کبله د هیواد اقتصادي سقوط نور هم چټک شو چې د کار یو بشري بحران ته هم لاره ورکړه.
یوې امریکایي ټولنې په امریکا کې د کډوالو په کمپونو کې د افغان ماشومانو لپاره په پښتو او دری ژبو 2 لس ټوکه کتابونه چاپ کړي دي. د دې کتاب هر ټوک 50,000 زیات تیرا شوی دی. تفصیل له اجمل تورمان اور.
په امریکا کې د لوستنې په نوم یوې مؤسسې تازه په پښتو او دری ژبه افغان ماشومانو ته د کیسو 2 لس ټوکه تصویري کتابونه چاپ کړي دي. دا کتابونه چې په اصل کې د سوریې په کمپونو کې د اردنی ماشومانو لپاره د اردنی، مصري، فلسطینی او امریکایي لیکوال لخوا لیکل شوي، اوس د امریکا په کمپونو کې افغان ماشومانو ته د دوی په رسمي ژبو ژباړل شوي او چاپ شوي دي. د 4 ټوکه دغه کتابونه ژباړونکي او عمومي ایډیټر لیکوال محب الرحمن محب وایي دا کتابونه چې په عربي ژبه ول د یادې مؤسسې لخوا افغان ژباړونکو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه انګریزي ژبې ته اړول شوی ول. ښاغلی محب د دغو کتابونو په اړه وایي
د دې کتابونو ژبه معیاري او د ماشومانو سینی کټګوري ته په کتلو سره په معیاري ډول سویه بندي شوې دي. د کتابونو نقاشي او ډیزاین هم په خورا ښه کیفیت سره ترسره شوی. د کیسو نویات روایتي او پیامونه په هنري ډول وړاندې کوي چې په ماشوم ادبیاتو او ژباړه کې یو ښه زیاتونه حساب دی شي.
د نوموړي خبره په دې کتابونو کې 4 ټوکه خش په مورې لما سره لوبې وکړه، زما ګرګوتی ویښتان، زما کور د پښتو ژبې ته ژباړلې دي، د عمر په زړه کې 2 کوره، رنگینې غونډۍ، نقاش، کله چې زه خوشاله یم، ماریا محب او د مینې الوتکه، د توران توپ، لولو او د دریو هیلیو کیسه خاغلی اختر زمان ژباړلې دي. دغه کتابونو یو بل ژباړونکي ماریا محب د یادو کتابونو د محتوا په اړه وایي
د یادو کتابونو په اړه باید ووایم چې منځپانګی عاطفي او ټولنیز موضوعات دي. باوري یم چې له دې لارې به افغان ماشومان د خپلو رواني ستونزو د کابو کولو چل او له دې نوي ماحول سره به جوړجاړی زده کړي. لبل پلوه با دا کتابونه لافغان ماشومانو سره پا مورنه جبه ده لیک لوست ازدکره او تقویه پا برخه که هم رسته وکره.
محب الرحمن محب وای دغه کتابونه هر یو 5000 ټوکه چاپ شوی او په خبرای ډیر ژر به د امریکا په کمپونو کې پر افغان ماشومانو وویشل شي. د نوموړي په خبره چې دا کار د ماشوم ادبیاتو په برخه کې د افغان لیکوالو او ژباړونکو په هڅه شوی دی.
اوریدونکو له همدې سره د دغه خبرونه دویمه نیمایي ته نږدې شوې یو وړاندې درته د زهرو کاروان اونې ز خبرونه نشر ته چمتو ده. خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کې دونکو دی پام وکړئ څو لاندو خبرونه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې 2016 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما په افغانستان کې بشري حقونه په نوم خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي دی موده کې 200 ملکیان وژل شوي او 1406 نور ټپیان دي. دوی ویلي ملکیانو ته دغه زیاته اندازه مرګ ژوبله د هغو هدفي بریدونو په پایله کې اوښتې چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو یادایش کړی دی. یوناما د بشري حقونو ګڼ شمېر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي. طالبانو تر اوسه د یوناما پر دې راپور تبصره نه ده کړې. طالبانو په روزګان ولایت کې نیول شوی خبریال شمس الله شمس له څه باندې یوې اونۍ بند وروسته پرون خوشې کړ. په روزګان کې د افغان خبریالانو د کمیټې مشر لطیف ظاهری ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی شمس بیګان وخته آزاد شو. د امریکا ولسمشر او لمړی میرمنې پرون د اوکراین لمړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې په نورو هیوادو کې په غیر قانوني ډول د امریکایي وګړو د نیولو او هغو ته سزا ورکولو مخه نیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان په جنوبی غرب ولایتونو کې د تریاکو د کاروبار بازارونه آزادانه فعال دي.
تریاک سید چې په مزکو کې کرل باندې خو په بازارو کې وسمې لاګي او خلک یې وزي چې بل ځای راوړي.
په یو بل لاپور کې به واوري چې د غور ولایت اوسیدونکو وایي سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت په بیساری ډول ډیر شوی دی.
در سال جاری کښت تریاک
پروان کال کې په غور ولایت کې د کوکنارو او بنګو کښت ډیر شوی دی.
دا چې تریاک د نشي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
د ایمل په نوم یو معتاد وایي خو تکله ولې بالر وم خو نشو له پښو غورځولم.
دا نشه چې ما شروع کړ یو میاشت مې والیبال وکړ نور را بیا میاشت نه خو نور مې وسانه رسېدی والیبال مې نشو کولی.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
حاجی اکبر السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی څه پیخره چې کړه باروي.
هی ملک صاحب بس خدای دې پر چا سخت ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دی خ ډیر جایداد لري څنګه دا هر څه پری دی او بل ځای ته کړه باروي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې تیرې شوې خو بیا هم د افغانستان په جنوبی غربي ولایتونو کې د نشه یي موادو جوړول او کاروبار آزادانه دوام لري. د جنوبی غرب ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل په دې ولایتونو کې د تریاکو رانیولو او خرڅولو بازارونه اوس هم فعال دي. له همدې امله د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د تریاکو په بیو کې دومره توپیر نه لیدل کیږي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره تړلې هر ډول فعالیت غیر قانوني بولي او د دې فعالیت کوونکو پر مجازاتو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په وروستۍ اونۍ کې د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې د یوه کنداري من تریاکو بیه نږدې 1,00,000 کلداري وه، خو د 1400 شمسي کال په ژمي کې یو من تریاک په 1,80,000 کلداري پلورل کېدل. د کندهار، هلمند او فرا ولایتونو اوسېدونکي وایي چې اوس هم د فرا ولایت په ودود بازار، د کندهار ولایت په حوض مدد او د هلمند ولایت بارامچی سیمې په شاوخوا بازارونو کې تریاک آزاد خرڅېږي. د کندهار د میوند ولسوالۍ عزت الله او ژړۍ ولسوالۍ محمد طاهر وایي که څه هم د طالبانو حکومت کوکنارو کښت او کاروبار منع کړی دی، خو اوس هم د نشي موادو رانیول او خرڅول او له یوه ځای څخه بل ځای ته وړل اسانه او عادي کار دی.
د تریاکو بیې د راول سر چې بند شوله هغه وخت ډېر ګران وه، اوس ډېر کښته شوي دي. په دې خاطر ډېر کښته شوي دي بیې چې تریاک صحیح دي چې په مځکو کې کرل بند دي، خو په بازارو کې اوس میلا دي او خلک یو ځای څخه بل ځای راوړي، یعنې په مطلقه توګه نه دي بند شوي. دا که په مطلق ډول بند شي بیا تریاک بیې ډېر لوړېږي.
د تریاک بیا ځکه کښته چې ځکه په مځکه کې کرل یې بند دي، خو رانیول خرڅول یې اوس هم شروع دي. او که رانیول خرڅول مطلق بند شو بیا نو تریاک ګرانېږي. یو خو نو د ژړۍ ولسوالۍ عظمدت دی او پنجوایي دی، دا بازارونه شته.
د افغانستان بیا رغونې دپاره د مرستو د څار امریکایي بنسټ یاسیګار تازه د خپلو سرچینو له مخې راپور ورکړی چې په روان فصل کې هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې کوکنار کرل سوي دي. سیګار ویلي چې د افغانستان له جنوب غربي ولایتونو څخه ترلاسه سوي تریاک په ښکاره خرڅېږي، خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې د نشي موادو کاروبار منع دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور وایي چې د خپلو فعالیتونو په لړ کې په دې وروستیو کې په کندهار او هرات ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي او د دې کښتونو بزګران یې هم نیولي دي.
هیچ چاته اجازه نشته چې کوکنار وکړي او یا مخدره توکو کاروبار وکوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د امیرالمؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې نور د دې توکو کرکیل او کاروبار قاچاق په مطلق ډول منع اعلان شوی دی.
خو ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې ویلي چې دوی تر اوسه داسې د قناعت وړ شواهد نه دي ترلاسه کړي چې وښيي د نشي موادو د کاروبار په مخنیوي کې به د طالبانو د مشر فرمان موثر او که به نه وي. له نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر محمد ظفر وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت څارنې لپاره د یوې خپلواکې ادارې نشتوالی د دې ټولو بې باوریو سرچینه ده.
په اوسني حالت کې یو خدا ده چې ډېر دقیق هغه نشته، څوک نشته چې دا مانیټور کې وګوري چې دا حقیقت څومره دی. خو بیا هم پروسس هم شته او چې کله پروسس وي طبیعي ده چې قاچاق هم خامخا وي. دوی خو وایي چې موږ بند کړي دي، لیکن موږ هغه نه لرو چې سل په سلو کې تایید کړو یا رد کړو چې بند شوي دي یا نه دي بند شوي.
تر ایران او جاپان وروسته د امریکا متحده ایالاتونه درېیم هیواد دی چې د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دې هیوادونو څخه په مستقیم ډول د همکارۍ غوښتنه کړې ده، خو تر اوسه په دې هیوادونو کې یوه یې هم د طالبانو له حکومت سره عملي همکاري نه ده کړې.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د غور ولایت د جنو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې سخت کال په دې ولایت کې په بیساري ډول تریاک او بانګې کرل شوي دي. د غور ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی، خو برعکس د تیرو کلونو په پرتله سخت کال د دې ولایت په ډیرو سیمو کې د کوکنارو او بانګو کښت ډیر سوی دی. خو د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي بیا په غور ولایت کې د کوکنارو تازه کښت نه مني او وایي دا د کال لومړی فصل دی چې حاصلات یې تر اوسه نه دي راټول شوي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته د غور په دولتيار ولسوالۍ کې بزګران د واټر پمپ په وسیله له ژور کوهي څخه اوبه راکاږي. په دې اوبو د کوکنار هغه کښتونه اوبوي چې دوی اونۍ وروسته نیش وهلو ته چمتو کیږي. له دې بزګرانو څخه یوه یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت په پریکړه خبر دي. خوایی چه ده بدیل معیشیت پروگرامون او اصلاح شو زراعتی تخمونه ده نشتوالی او بیوزلی لعمل بیا هم دی کشت ده وامور کبی.
محمد ساود یکی از کشاورزان ولسوالی دولتیار سیمینار خود است.
زمانم محمدی ساود دولتیار ولسوالی او بزګریم. ما په خپل ځمکو کې کوکنار کرلې دي ځکه کار نشته. زه له اسلامي امارت غوښتنه کوم چې موږ ته پاملرنه وکړي، موږ ته د پټاټو، پیازو، غوزانو او داسې شیانو اصلاح شوي تخمونه راولېږي چې د کوکنارو او بنګو په پرتله یې ګټه ډېره وي.
د غور ولایت اوسیدونکو د معلوماتو له مخې په روان کال کې د دې ولایت په ډیرو ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوی، خو تر ټولو ډیر کوکنار او بنګې په دولتیار ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز فیروزکوه کې کرل شوی دي. د افغانستان د پخوانی دولت د وروستۍ سروې له مخې چې په 1399 شمسي کال کې وشوه، په 22 ولایتونو کې غور لسم ولایت و چې ډیر کوکنار پکې کرل کېدل. دا سروې چې د افغانستان د دولت او ملګری ملتونو لخوا په ګډه شوې وښودله چې یوازې په 1399 شمسي کال کې په 2848 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوی و، خو تر هغه وروسته په دې اړه هیڅ رسمي سروې نه ده شوې. د غور ولایت دوه مدني فعالان ذبیح الله او ګل خان شکایت کوي چې د غور ولایت د بزګرو تر څنګ له ګاونډي ولایتو څخه هم یو شمېر بزګران دې ولایت ته راغلي. زراعتي ځمکې یې په اجاره اخیستې او کوکنار او بنګې یې پکې کرلې دي.
در سال جاری کشت تریاک
و... پروان کال کې په غور ولایت کې د کوکنار او بنګو کښت ډیر شوی دی. په ځینو سیمو کې خلک له نورو ولایتونو څخه راغلي او په دې ولایت کې په بېساري ډول ډېرې بنګې او کوکنار کرلي چې دا کار واقعا د اندېښنې وړ دی. موږ هیله لرو چې اسلامي امارات او د غور ولایت ځایي چارواکي په غور ولایت کې د بنګو او کوکنارو د کښت مخه ونیسي.
په تیرو کلونو کې به چې کوکنار وکرل شول دولت نه منې کول، خلک پرې موتاد شول، تباه او برباد شول. سږ کال له نورو ولایتونو څخه خلک راغلل او په غور ولایت کې بنګې وکرلې. موږ له دولت څخه هیله کوو چې د بنګو د کښت مخه ونیسي او پر ځای داسې څه وکرل شي چې خلکو ته یې ګټه ورسیږي. په بنګو ځوانان معتاد کېږي او د خلکو ژوند تباه کېږي.
خو طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د کوکنار د کښت منع کولو په اړه خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د غور ولایت اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالحی زعیم وایي په دې ولایت کې د کوکنارو موجود کښتونه په لومړي فصل پورې اړه لري چې د سړیا والا ملای تر اوسه تریاک نه دی راټول شوی.
ولایت غور یو غرنۍ او ډیر سوړ ولایت دی. هغه کوکنار چې پخوا کرل شوی و ښایي په ځینو وزینو کې تریاک نه وي راټول شوی، خو که څوک یې تازه کړي هغه ته اجازه نه ورکول کېږي.
د کوکنار د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان درې میاشتې کېږي، خو دوی تر اوسه نه دي توانېدلی چې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت له بزګرو سره د مرستې په اړه د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره اړیکې نیولې، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 ان څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې معتادین ډول ډول نشي کوي چې یوې هم د تریاکو نشه ده. په افغانستان کې د تریاکو معتادین ځکه ډیر دي چې تریاک اسانه ورزانه په لاس ورځي. ځینې معتادین ځکه په تریاکو معتاد شوي چې د دې نشې له زیانونو نه خبره دي. مخ په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتله چې تریاک د نشې موادو په کومو کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې په 15 کلاس کې ویشل شوی دی، تریاک یا عام خلک ورته د شیره وای، معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکلوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي.
اولا دغه ګوشه ګیري ده، دا خلک معمولا غواړي یوازې پاتې شي، یو ډېره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې. دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده، دوی ژر ژر د اصالاتو یا نس ناستي کې ډېر شکایت کوي، په دې که کانګ ډېره شته، یعنی استفراغات ډېر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقه کې استعمالیږي. اول طریقه کې د دودې ده، د دود له لاره سره استفاده کی، بل د خولې له لاره استفاده کی، او درېم هغه زرقه ده. هر یو خپل اضرار او زیانونه لري. چې سره د سینې له لاره نه استفاده کی، معمولا په دې کې هغه کوم ساری امراض چې ده، یعنی یو سوک بر سوک ته چې انتقالی کی، مثلا تور زیره، سپین زیره، اچ آی وی ایدز، سفلیس، توبرکلوز یا سل، چې د دودی شکل استفاده کی، د خولې سرطان او یا د سږی سرطان معمولا پکې دی.
کې پر دغه لنډمهاله ځانونو راترنا واچوي شي، لنډمهاله ځانونه یې څه
په سو سیستم کې دا متاسفانه د خطر سره ته تاثیر کوي. مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري، چې خوب لمنځه وړي، سړی کم اشتیا کوي، سړی ژر ژر د باندې ځي، د اصالاتو سبب ګرځي. په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي. په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همرازو کې سبب ګرځي. اوګماله ځانونه معمولا رژدي توپ ده. یو څوک چې مثلا په خوا په 15 ګرامه تریاک نشي راغلل، اوس ممکن په ګرام هغه ته نشه کول رانش. بل هغه ساری ناروغي ده، کوم کسان چې په اوجماله کې د دین استفاده کوي، خامخا په دې امراضو کې ډیر مبتلا کیږي. بل رواني امراض ده، رواني امراض بل خصوص افسردگی یا خپګان چې موجود ده، خصوصا هغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده. 15% کسان هغه کسان چې جوان خپګان لري، زانوژن هغه یو عامل ده.
مثلا ځینې میندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپلو ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي، پر دغه چې ماشومانو باندې تریاکو اغېز څه دي؟
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږ ده، په دوی هم نشه ژر راځي، او هم کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کیدای شي دوی ته ضرر ورسوي. مثال په توګه یو غټ سړی کیدای شي چې 100 میلی ګرامه د مواد مخدر خصوصا تریاک په وجود کې دومره اثرات لکه چې یو ګرام یا دوه ګرام یا یو نیم ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي، په غټانه کې باندې دومره نه راولي.
که پر امیدوارو ښځو باندې تریاکو د اغېزو په اړه معلومات راکړي.
کچیری یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکي، دغه د وینې لاره کې د شخپل کوچنۍ ته هم انتقال وکي، یو موضوع. دوم کې چې د پروسه د ولادت هم اوجده کی. دریم د تنفسي لحاظ هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغې نه د استرس تنفسي سبب ګرځي، یعنی دفتن هغه اکسیجن لمنځه ځي. کچیری په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکي، یو هفته وروسته د طفل تولد سي، 15 تر 18 اونۍ وروسته د دې اثرات چې هغه مور په دوران کې استفاده کړې دي، د دې په وینه کې شته. سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي، الله سي نه یا سترګې نه ده، یا پزي مشکل پیدا کیږي، یا قلبي سوری پیدا کیږي.
عام خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی، په دې اړه تاسو نظر څه ده؟
معمولا استفاده د مواد مخدر دمدی زینه شروع کیږي. کوم کسان چې استفاده د مواد مخدر کړي د دندو راځي شو، نن یو زایم درد سو هغه دود وس کوم، مثلا یو سوب چې مثلا غواړي کوم خپګان لري، د دې خپګان لري چې معمولا د دین استفاده کی، دا یم تفریح مناله دي ته مجبور په تبابت کی. زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره، د خپګان لپاره، د خوشحالي لپاره د دین کار واخلي.
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالونکي ژر نه زړیږي، دوی فکر کوي چې والا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتې شو. ستاسو نظر په دې اړه څه ده؟
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده، یو غلطه باور ده. استفاده د مواد مخدر یو 3 دقیقې یو 3 ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامنځته کوي، خو دا دوامدار نه وي.
ما سره زیاتره معتادینو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې ولا ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول. دا خبره د دوی سمه ده؟
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځه وړي یا کمی، مثلا مسور مون لرو، یو اف اس اچ، ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي ډیرولو او دغه فعالولو د برخه لري. ما استفاده د مواد مخدر د سور مون مقدار په وجود کې تیتای د سیستم در بدن که مچیر وګورو مجاتاس په مغز کې یا په سر کې یا غدهشت نخامه پنامه یادیږي هغه کې سو تقریبا نه هورمون افراز کیږي یا تولید کیږي دغه نه دوه دنه یو ال اچ او اف اس شته دا هم په خزه کو هم په نارینه کو په خزنه کې دغه اگه د تولید سبب ګرځي خصوصا په تخم دانونو کې تاثیر کوي په نارینه کې دوه تاثیر لري اول د نارینه هغه اسپرم مجدی ته وای نطفه پاروي کې وای معمولا د نطفه سبب ګرځي نسی کېدای چې پراتلو کې خزه امیدوار اوسي او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي
ایا په هدلاست ایا په هدلاست چې تدرمنن ورسته لموتاجینو سره بد چلند هغه بیرته نشو تړباسي په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو
فکر کوي چې دوی یو متهم دي دوی یو ګناهکار دي او یا دوی غل دي دوی تنه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي دوی تنه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي دوی تنه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتونه مستفید شي او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي هغوی ته په دوره د خبرې ورته ویل کېږي هغوی تکیي او یا بندیکیي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي یو کورنۍ ده یو میراث لري دغه متاده نه ورکول کېږي ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دې بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي دې سره په جنجال اخته کېږي نو دا خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي دا خپله هم یو خشونت دی د دوی په اعصابو باندې تاثیر کوي د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع نه او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي
ایا په هدلاست
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ سپوخ خبريږي او اوس د خاطرې ورده د لغمان ولایت اوسیدونکو عمل لسو کلو راهیسی نشه کوي د تر نشي مخ کې تکړه ولی بالر او د خپل سیمې قهرمانو اوس نشو کمزوري کړی او لوبي اچولای دی عمل وای چې هڅه کوي نشه پریږدي او ځان له ګوښتوب څخه وباسي دا چې ایمل د نشول عمل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی د بخپل د لخلې واورو
نشې محکم د سیاست کار کو د موټر کارم کو دکاندارین کو بیجای ګرځیدلو پیسې مونږ سره وی نور پونوشلو پونیشو راغلو اول مې د سګریټو نه شروع کړ د چرسو نه تر خدای مغایم شراب ونم تریاک ونم اخیری نشم ټابلیټ او پودر او شیشه وا بس چې پوسو چې عملی شلو په سر سره مهونو په خیمانی ډیر غټه په خیمانی مونږ دوا وطن کې اوده په بستر شو ام پیزه سلوی خورازی بستر شو ام ولس میاشته پاکو ما مغزیو که چه نگرزی درم پاکو ام بیجای خلقو سره نگرزی درم خمر شاور سر بکنه سدرم پینزه وقت مجد تا پلار سر بمیتل ما کم چه تا چه ما نشه که ولی آقا جای ما پریخی بی بس یو راز ام داگه سر نیواران سر بیا لارم اخبر منطقو تا چه لارم بیا سرو پینزه راز بعد بیا منشنه مخ کې چې مې نشي نه کوله سبا چې مې موس کو تلم خپل کاروبار ته ماسختن براتلم اوس یې نشي مې شروع کړی و د سه وخت نه بجې تلم اته بجې تلم لز بجې تلم دو بجې به بیرته کور دراتلم کور کې به 15 دقیقې 13 سه بجې مې کور کې ورکو بیا وتلم ماسختن مې کور دراتلم ماسخ ما خام براتم په قوم کې به ته بار په کور کې به ته بار انډیوال تم به ته بار څو خوا کور کې کې ټول ته به ته بار په خو مې د سه ته بار درلودل چې د پلار ټول سرمایه ټول ژوندۍ ما سره نشه مې نه کوله کور ته مې فکر وو پامل ته به مې فکر وو غټ واړه ته فکر وو کورارو کورورو مانه مشران تعلیم به کو نه مې پر خوده بیرون چې هغه و کې نارامي و کې کله چې پونې شو راغلم که په قارې دلم خو په قارې دلم به خو بیا هم د سه په خوا چې کوم قار راکې وو په خوا چې کوم خبره راکې وو کوم مشوره راکې وو هغه سره یو ټیټ والیبال لري مزه خپل چې په والیبال کې نو سم نومان مرګلی به والیبال مسابقه به نه نیوله سور کمربند په لومې کارم کړو د سه فکر وکړ چې 15 کلنې ما والیبال شروع کړم ډیر شوقي وم دا نشه چې ما شروع کړ یو میاشت مې والیبال وکړ نور را بیا میاشت نه خو نور مې وسه نه رسېدی والیبال مې نشو کولی تر ننه پورې ما والیبال پریښی ده ډېر وخت دغه نه لس کاله بیا مې توپ په لاس کې نه ده اخیستی نشم کولی ستړېدلو دا نشه چې وکړي چې خالي سګرټ مو وهې یو پنځه قدمه منډې وای ستړی کېږي نشه کولی.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې څه داسې ده چې حاجي اکبر په کلي کې اوسیږي، ښه ډېرې ځمکې، باغونه او خوشحاله ژوند لري، خو یوه ورځ ناڅاپه پرېکړه کوي چې له کلي څخه کډه بار کړي. دا چې حاجي اکبر ولې د خپل پلار او نیکه له کلي څخه کډه کړې دا به په ډرامه کې واورو.
خزه ته یو ګلاس چای نور هم راواچوه، څومره ښه خوند یې وکړه.
سمه ده، دا د بل ګلاس چای به هم درته وکړم. د بشیر پلاره، یو خبره مې درته کوله.
ووایه. څه دې ویله؟
له بشیر سره مې څومره ډېر زیار وکړ، علاج مو یې وکړ، نشه یې پرېښودله، خو چې زه ورته ګورم جوړ نه راته ښکاري.
ما خو یې تر اوسه داسې حرکت نه دی لیدلی او نه مې داسې خبره ځینې اورېدلې چې خدای مکه بیرته دې په نوشو اخته شوی وي.
ته خو ټوله ورځ له کوره د باندې یې، خدای په کور کې وي، څه چې ورته ګورم نو داسې راته معلومېږي لکه چې بیرته په نوشو اخته شوی وي.
نو بشیر څه وایي او څه کوي؟
که ستا په یاد وي کله چې تازه په نوشو اخته شوی و نو په کور کې به یې له چا سره خبرې نه کولې، ګوشه ګوشه به ګرځېدی، پر کوچنۍ خبره به په خیر کېده او ډېر جنجال به یې کاوه.
هو دغه خوینه خو یې درلودل. اوس خو ما ته په کلي کې چا په دې اړه شکایت نه دی کړی.
اول هم چې په نشو اخته سو په کور کې به یې جنجال کاوه، خو په کلي کې به یې له چا سره کار نه درلوده. وروسته کلیوال هم ځنې تنګ سول.
ولې اوس یې په کور کې له چا سره جنجال کړی دی؟
پرون یې خپله میرمن پر کوچنۍ خبره نه حقه ووهله. بیچارګۍ هیڅ ګناه نه درلوده. میرمن یې د ته له ډاره څه نه سوای ویلی. ما ته یې پټ وویله چې په جیب کې د هیروینو پوړۍ وه.
څه شی؟ د هیروینو پوړۍ؟
وکې د هیروینو پوړۍ.
دا خو ډېره بده شوه، ټولې خوارۍ او زحمتونه مو اوبو یوړل. نه پوهېږم چې څه به ورسره کوو.
زما خو داسې خوښه ده چې بېرته یې ډاکټر ته بوزو.
ډاکټر خو راته ویل چې باید دی خپله علاج ته غاړه کېږدي، په زور علاج ګټه نه لري.
نو څنګه وکړو؟ ماشوم خام نه دی چې په زور یې راوګرځوو.
بله لار نه لرو، یوازې همدا د زور لاره راپاتې ده. باید په کور کې په زنجیرونو وتړو.
په زنجیرونو تړل یې هم ښه لاره نه ده، ځان ډېر سپک ورته معلومېږي او تل به څه کوي چې په یوه پلمه ځان له زنجیرونو خلاص کړي او له کوره وتښتي، بیا به څه کوو؟
نو چاره څه ده؟ په کلي هر ډول نشي مواد پیدا کېږي، بیرته هغه دی دی او هغه نشي انډیوالان.
خدای نه پوهېږم چې اوس به څه ورسره کوو. د هغه مو مشر زوی دی، ښځه او اولادونه لري.
ښه خیر، زه پوهېږم چې څه وکړم.
څه کوې؟
بیا به درته ووایم چې څه کوم.
حاجی اکبره، السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خدای دې خیر کی، څه پیښه ده چې کړه باروي؟
هی هی ملک صاحب، بس خدای دې پر چا سخت ورځ نه راولي.
ته خو دلته شکر دی ښه ډېر جایداد لري، دلته دې د پلار او نکاح دیره او دیره ده، څنګه دا هر څه پرېږدي او بل ځای ته کډه باروي؟
د خدای فضل دی چې جایداد او پیسې لرم، که نه مې درلودی نو له دې بلا څخه به مې د تېښتې لاره هم نه درلودی.
یا راجی اکبره، که رښتیا درته ووایم ستا په خبره هېڅ پوه نه شوم. سپینه خبره وکړه، څه خبره ده؟
بشیر زوی مې بیا په نشو اخته شوی دی. یو وار مو علاج وکړه خو کلي ته چې راغی بېرته هغه دی دی او هغه یې پخواني نشي انډیوالان.
ستا خبره سمه ده، نو کډه ولې باروي؟
په کلي کې نشان ورځ په ورځ ډېرېږي. ما ویل خار ته به کډه شم چې له دې بلا خلاص شو.
نو د دې کار لپاره د خپل پلار او نیکه کلی پرېږدي؟
ملک صاحب، زه هسې هم سپینګیره یم، سبا به مړ یم او جایداد به مې زوی ته پاتې. نو چې پوډری زوی ته مې جایداد پاتې کېږي او د کورنۍ او ولس د اوږو بار وي، ښه دی چې پر ځای مې نیک او صالح زوی پاتې شي.
چې داسې ده، ښه فیصله دې کړې ده.
ما هم دغه خبره کوله، د همدې اولادونو لپاره مو پیسې ګټلې دي، که د اولادونو په روزنه او پالنه یې مونه لګو نو څه ورباندې وکړو؟ له ځان سره قبر ته راسره یوسو. که رښتیا درته ووایم بله چاره مې نه درلوده، زموږ په کلي کې نوره ګزاره نه کېدله، که نه نو څوک به ولې د پلار او نیکه له کلي کډه باروي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.